شام شپږ بجې سوې ده د ازادي راډیو نیم ساعت ماښامنۍ خبري مجله ده. السلام علیکم. پوره پرونی خبرې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې د افغانستان له چارواکو سره د سولې او اوربند پر موضوع خبرې وکړې. په پیل کې له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو.
پاسر کې د مهمو خبرونو سرچکې اوربان او له هیواد بهر د طالبانو پټن ځایونه نن د افغان ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د خبرو عمده برخه وي. د فرار نیتی چارواکي په دې ولایت کې د شپږو وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې خبره کوي او وسلوالو طالبانو په خیبر پښتونخوا کې دوه پولیس افسران په ډز وژلي چې د پولیو واکسین د کمپاینرانو د خوندیتوب لپاره ګمارل شوي وو. د خبرونو تفصیل اوربان او له هیواد بهر د طالبانو پټن ځایونه نن د افغان ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د خبرو عمده برخه وي. شغلی خلیلزاد د قطر او پاکستان تر سفرونو وروسته د سولې د هڅو جزئیات نن په ارګ کې ولسمشر اشرف غنی ته وړاندې کړل. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل
د آتش بس مسله او د طالبانو هغه پټ ځایونه چې د افغانستان په دباند کې دی هغه هم یو موضوع چې پر باندې بحث وشو. په مجموع کې ټول مسائل پر سولې او چې څنګه وکولې سو لارې چارې د سولې لپاره پیدا شي او جګړه ختم شي او آتشبس شي مذاکرات پیل شي او موږ دغه شاید اوسو چې زموږ هیواد ته سوله راشي.
د شغل صدیقی په وینا ولسمشر د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي د دوام له کبله اندېښنه وشوه. بل خو د منځنۍ ختیځ یوې معتبرې خبری شبکې عرب نیوز راپور ورکړی چې د خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوي له طالبانو څخه د لاسته راتنی اوربند غوښتنه کړې ده. په خپله خلیلزاد تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د طالبانو وین زبیح الله مجاهد هم په دې اړه تبصره له وخته مخکې بللې. زلمی خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي ډلې غړیو تېر شنبه په قطر کې د افغانستان د سولې خبرې له سره پیل کړې او بیا پر بګرام اډه د طالبانو د چهارشنبه برید له کبله په خبرو کې وقف فارغله. خلیلزاد لیکلی و چې طالبان دی په دې مهم موضوع له خپل مشرانو سره مشوره وکړي او ودی شي چې د سولې لپاره د افغانانو هیله او غوښتنې ځواب ولای شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي په دې هیواد کې د نړیوالې ترهګرۍ ماتول د طالبانو د ستونزې له حل پرته ستونزمن کړ دی. حمدالله محب چې نن په تهران کې په سیمه ییز امنیتي غونډه کې خبرې کولې د ترهګرۍ سره مبارزه یو ګډ مسلیت بللی دی. د شغل محب له دفتر څخه په ویلمې کې ویل سوي چې نوموړي ویلي طالبان د داعش او القاعده شبکو تر څنګ یوه له هغو ډلو ده چې نورو ترهګریزو ډلو ته یې په افغانستان کې د فعالیت زمینه برابره کړې ده. نوموړي په تهران کې د امنیتي غونډې په څنډو کې د روسیې، چین او تاجکستان د ملي امنیت سلاکارانو سره هم وکتل. د سیمې د امنیت په اړه دوهمه غونډه و چې د ایران په پلازمینه تهران کې د شپږو هیوادونو د استازو ترمنځ وسوه. لومړنۍ غونډه د تیر کال په اکتوبر کې په ایران کې شوې وه. د فرام نیتی چارواکی په دې ولایت کې د شپږو وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې خبره کوي. د فراد امنی قمندانۍ ویان محب الله محب ازادي راډیو ته وویل چې د پښتوکو ولسوالۍ په مربوطاتو کې د طالبانو پر پټن ځایونو د ناټو ځواکونو په هوایي بریدونو کې 15 طالبان وژل شوي او یو بل ټپي دی. ښاغلی محب وایي په وژل شوي کې د پښترود ولسوالۍ ته د طالبانو لخوا نومول شوی ولسوال مولوي صابر هم شامل دی. د فرامنیتی چارواکی وایي په دې هوایي عملیاتو کې ملکي وګړو ته زیان نه دی رسېدلی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. زموږ غلازه د راډیو اوري وسلوالو طالبانو په خیبر پښتونخوا کې دوه پولیس افسران په ډز وژلي چې د پولیو واکسین د کمپاینرانو د خوندیتوب لپاره ګمارل شوي وو. سیمه ییزو پولیسو نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو هغه مهال پر دغه دوو افسرانو ډزې وکړې چې د کوز دیر په میدان سیمه کې یو روغتیایي مرکز ته روان ول. دوی وایي د دغو وسلوالو د موندلو لپاره هڅې پیل شوي دي. خو د پاکستان د طالبانو د تحریک یو ویان محمد خراسانی ویلي چې دا برید د دوی کسانو کړی. په تیرو لسیزو کې طالب وسلوالو روغتیایي کارکونکي او د هغوی ساتون کې پولیس لدی کبل وژل چې د دوی په باور د پولیس ضد واکسین کمپاینونه د پاکستانی ماشومانو د عقیم کولو په نیت کېږي. پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې لا هم د پولیو ناروغي پکې شته. په دې هیواد کې د پولیو ضد 15 ورځنی کمپاین روانونه پیل شو او په پام کې د تر 15 کلونو کښته 9 میلیونه ماشومان واکسین کړي. روان کال په پاکستان کې په پولیو ناروغي د اخته کسانو شمیر 103 تنو ته ورسېد. او د هند ستره محکمه وایي راتلونکي میاشت هغه اداوي اوري چې د تابعیت د نوي سند قانونیت تر پوښتنې لاندې راولي. د دغه قانون له تصویب سره له تېرې اونۍ راهیسې په دې هېواد کې پراخ اعتراضونه راپورته سوي دي. دا قانون د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش هغو وګړو ته چې مسلمانان نه دي د هند د تابعیت ورکولو چارې اسانه کوي. ځینې منتقدان وایي دا قانون د هند د مدني تابعیت پر خلاف دی او د هند د صدراعظم نریندر مودي د هندو نېشنالیزم اجنډا یوه برخه ده. څو د دوی په خبره د هند شاوخوا 200 مسلمانان منځوي کړي. صدر اعظم مودي دا ادعا ردوي. نریندر مودي پرون په وینا کې خپلو پلویانو ته وویل چې دا قانون د هندوانو، مسلمانانو، سکانو، بودایانو او عیسویانو په ګډون د هند پر وګړو اغیز نه کوي. د مودي ګوند وایي د دې قانون هدف د ګاونډیو هیوادونو د غیر مسلمان اقلیتونو خوندیتوب دی چې په خپلو هیوادونو کې له ځورونې سره مخامخ دي. د خبرونو پای.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. زلمی خلیل زاد نه په کابل کې د افغانستان له چارواکو سره د سولې او اوربند پر موضوع خبرې وکړې.
په مجموع کې ټول مسائل پر سولې او څنګه وکولای شو لارې چارې د سولې لپاره پیدا شي او جګړه ختم شي او آتشبس شي.
د ملي امنیت سلاکار په ایران کې د ځینو هیوادونو له چارواکو سره د افغانستان پر موضوعاتو بحث وکړ.
دې ته به هم اشاره وسی چې افغانستان څومره له ترهګرۍ ځپل شوی او افغان میړنۍ ولس او افغان ملي امنیتي ځواکونه سیمې او نړۍ په نمایندګۍ له ترهګرۍ سره څومره قرباني ورکوي.
د شاکونو کمیسون وایي د څلور ولایتونو انتخاباتي مواد د کمیسون مرکزی دفتر ته رسیدلي.
د سرپل، روزګان، پنجشیر، تخار مواد کابل ته رسیدلي دي او د فاریاب او بدخشان چلا د امنیتي ارګانونو کابل ته انتقال.
دا خبری مجله تر شپږ نیمو بجو ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې د افغانستان له چارواکو سره وکتل. حکومت وایي په دغو کتنو کې ښاغلی خلیلزاد په قطر او پاکستان کې د وروستیو کتنو او بحثونو په اړه معلومات ورکړل. نسیم شفق او نور تفصیل.
له اسلام آباد او قطر وروسته کابل ته د زلمی خلیلزاد سفر. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرای رئیس عبدالله عبدالله سره ولیدل. ارګوی زلمی خلیلزاد په ولسمشری ماڼۍ کې افغان ولسمشر ته په قطر او پاکستان کې د وروستیو کتنو او بحثونو په اړه معلومات ورکړل. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل له خلیلزاد سره د ولسمشر غنی د خبرو اصلي محور د اوربان ټینګښت او افغانستان څخه بهر د طالبانو پر پټنځایونو تمرکز و.
د آتش بس مسله او د طالبانو هغه پټنځایونه چې د افغانستان په دباند کې دی هغه هم یو موضوع چې اوربان دی بحث شو. په مجموع کې ټول مسائل پر سولې او څنګه وکولای شو لارې چارې د سولې لپاره پیدا شي او جګړه ختم شي او آتشبس شي، مذاکرات پیل شي او موږ دغه شاید اوسو چې زموږ هېواد ته سوله راشي.
ښاغلی صدیقي وایي ولسمشر غنی په دې کتنه کې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي پر دوام هم اندېښنه وښوده. په همدې حال کې اجرایه ریاست وایي چې ښاغلی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره هم وکتل او د سولې د وروستیو پرمختګونو په اړه ورسره معلومات شریک کړل. له اجرایه ریاست نه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی دی چې په دې لیدنه کې ښاغلی عبدالله وویل چې سوله د ټولو افغانانو غوښتنه ده او هیله یې وښوده چې د سولې رواني خبرې په دې هېواد کې د جګړې د پای ته رسېدو لامل شي. خلیلزاد دازل داسې مهال د افغان سولې پر بهیر د بحث لپاره کابل ته راځي چې په منځني ختیځ کې د یوې خبری شبکې عرب نیوز د راپور له مخې امریکایي پلاوی له طالبانو د لس ورځني اوربند غوښتنه کړې. په راپور کې راغلی چې د خلیلزاد په مشرۍ د مذاکراتو امریکایي پلاوی طالبانو ته ویلي کچېرې لس ورځنی اوربند و نه مني د سولې رواني خبرې به بې پایلې پای ته ورسیږي. خپل خلیلزاد په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو د ده د مذاکراتي ټیم یو غړي دا خبره رد کړې او ویلي دي په داسې موقعیت کې نه دی چې په دې اړه جزئیات شریک کړي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه خبرې له وخت نه مخکې بللې دي، خو پوښتنه دا ده چې آیا طالبان به د سولې له هوکړه لیکه مخکې لس ورځنی اوربند ومني که نه؟ پخوانی طالب چارواکي سید اکبر آغا ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
په یوه نسبت چې واخې لس ورځې اوربند چې مشکل پر حل کېږي دا خو ډېره ښه خبره. البته که چېرې طالب اوربند کوي احیانا، خو بیا هم د لس ورځې اوربند به په هغه صورت کې ومني چې توافقنامه امضا شي.
د زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د سوری خبرې د تیرې اونۍ د شنبې په ورځ یو وار بیا پیل شوې، خو د وسلوالو طالبانو له لوري د بګرام په هوایي هډې تر حملې وروسته په دغو خبرو کې وقفه راغله. له هغې وروسته ښاغلی خلیلزاد اسلام آباد ته لاړ او هلته د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر او د پوز له مشر سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار په تهران کې د سیمې په کچه د امنیتي کانفرنس په څنډه کې د روسیې د ملي امنیت له سلاحکار سره کتلي دي. د روسیې د ملي امنیت سلاحکار ویاند ویلي چې دواړو خواوو د افغانستان او سیمې په اړه خبرې وکړې. نور حال د خاطر پردیس په راپور کې.
د ایران، روسیې، چین، هند، ازبکستان، ترکمنستان او افغانستان ترمنځ امنیتي کانفرنس. دا کانفرنس نن چهار شنبه په تهران کې جوړ شوی. د افغانستان لاړ خدای ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب پکې ګډون درلود. ښاغلی محب د دې ناستې په څنډه کې د روسیې هیواد د ملي امنیت سلاحکار نیکولاس پاتروشوف سره لیدلې دي. تاسو خبري ایجنس د روسیې هیواد د ملي امنیت سلاحکار ویان له قول خبرې کړې چې دواړو طرفونو په افغانستان او سیمه کې د امنیت په اړه خبرې کړې دي. د روسیې د ملي امنیت شورا د ویان په خبره دواړو خواوو ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه په سیمه کې د تاوتریخوالي د راکمېدو لپاره جدي اقدامات وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر ویان کبیر حقمل د چهار شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل:
افغانستان څومره له ترهګرۍ ځپل شوی او افغان میړنۍ ولس او افغان ملي امنیتي ځواکونه د سیمې او نړۍ په نمایندګۍ له ترهګرۍ سره څومره قرباني ورکوي. د دې ټولو ترڅنګ به پر دې هم محب صاحب خبرې وکړي چې د هیوادونو لخوا د ترهګري زوړالو او ناقانونو ډالو حمایت څومره دې سیمې ته خطر پیښوي او که مخه ونني ولسی سمره تهدیدات را منځته کولای شي.
د ښاغلی اقبال په خبر په دې ناسته کې د افغانستان د سولې پاړه د حکومت لوري د ومادي زی طرحې پاړه هم بحث شوی دی. تر دې وړاندې په ایران کې ورته یو بل ناسته هم جوړه شوې و چې د دوهمه ده. د افغانستان سولې ترهګری پر وړاندې د مبارزې پاړه په دغه غونډه کې په داسې حال کې خبرې کیږي چې تیرونی د امریکایي چارواکو طالب استاذ ترمن د سولې د خبرو اترو لسم پړاو هم ترسره شو، خو پښتنه دا چې دا شناسه به د تاوتریخوالي د راکمول او امنیت په برخه کې څومره اغیزمنې تمام شي. په واشنگټن کې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی وی کافغان لوري په سمه توګه دین است طلبګری وکړي مثبت پایلې به ولري.
دی وخت کې د افغانستان استازي دا باید خلابګری وکړي او دا باید واضح کړي چې دغه هیوادونه باید د سولې پروسې لپاره ستونزه جوړه نه کړي. تر ټولو مهمه دا ده چې د دوی ترمنځ یو قوي همغږي پیدا شي او ډوپلیکیشن کارونه دی ونه سي. هغه مسایل چې د یو غړي اجنډا په ترڅ کې ټول ته د یو کورنۍ دندې په شکل ورکړل سي او هر هیواد د خپل مسؤلیت پر اساس هغه کارونه
ترسره کړي. خغل احمد زوی تر دې وړاندې هم ورته ناسې جوړ شوی، خو واضح پیلې نه درلودي.
د افغانستان د سولې انسټیټیوټ بیا وایي چې دا غونډه به د افغانستان د سولې او امنیت لپاره ګټوره تمام شي. په واشنگټن کې د دې انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زی فیروزی عزیزی ته وویل:
په داسې یو وخت کې دغه غونډې تر سره کول هم زه فکر کوم ډیر مثبت پایلې به په دې ولري چې یو دغه هیوادونو څخه چې همیشه د افغانستان د سولې لپاره د چیلنج په شکل تمام شوی هغه د ایران هیواد دی متاسفانه. نو زه فکر کوم چې دا به ډیر مثبت پایلې ولري.
په دې ناسته کې شپږ هغه هیوادونه دي چې تقریبا دریزې د امریکا په طرف معلوم دی. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دغه ناسته به څومره مؤثره تمامه سي د دې لپاره چې په افغانستان کې یا د افغانستان سره نږدې نور ګاونډي هیوادونه همدارنګه په د سیمې هیوادونه د افغان سول لپاره هڅه وکړي او بل اخره دغه هڅې رنگ راوړي؟
چون په ایران کې د ایران په قربتوب د دلی تیرزل پروسی کې دغه غونډه وا اکثر دوی هغه هیوادونه دي چې تقریبا هم نظر دي لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړه، یعنی د امریکی د پالیسی پوراند دوی یو بلاک به شکل دی، یعنی دا غو د پالیسی یو خلاف دی اکثریتی. نو زه فکر فوما چې دا ښه وخت دی او فرنګ به په دې خاطر راوړي چې د دوو ټولو هغه اجنډا په یو نحوه باندې ګډ ټکي لري او هغه اندونه یې هم د افغانستان په اړه ګډ دي.
تاسو د لابیګری خبره وکړه، تر دې مخکې د سیمې د امنیت همدارنګه د خپل د افغانستان د امنیت په اړه په نور هیوادونو کې ګڼې ناستې ترسره سوي دي، څه فکر کوئ؟ هغه ناست تر دې د مؤثره تمامې سوي دي البته هغه ناستې کنه، او په دې کې د دې لپاره چې دغه ناست هم د تاسو په وینا باندې مؤثره تمام سي، په خپل افغان حکومت ته څه کول پکار دي تر دې ناستې وروسته؟
وچې کې دي چې ډېر مهمه دي، او دغه ناستې هم چې تر اوسه متاسفانه دغه سي ملموسه نتیجه نه دا ورکړي، هغه دا ده چې یو په نړیواله ساتحه خصوصا زمون استراتیژیک پارتنران په خاصه توګه د امریکا متحده ایالات او د ناتو غړي هیوادونه یو غټه ستونزه چې تر اوسه شته د افغانستان د سولې په اړه دلته یو واحد نظر متاسفانه وجود نه لري. هر هیواد هر ډله ټپاله د سیمې په کچه او د نړۍ په کچه حقوقونه روان کړي د افغانستان د سولې په اړه، اما یو ګډه اجنډا نه لري چې متاسفانه د دغه ګډې اجنډا نه درلودل دغه ناستې ولاړې بې نتیجې پای ته رسولې دي. نو د تر ټولو مهمه دا ده چې د دوی ترمنځ یو قوي همغږي پیدا شي.
په واشنگټن کې د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د څلورو ولایتونو انتخاباتي مواد د کمیسیون مرکزی دفتر ته رسیدلي دي. کمیسیون وایي چې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش بهیر په شپږو ولایتونو کې پای ته رسیدلی. خاطر پردیس او نور تفصیل.
د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون د درنشر رئیس وی په پنشیر، تخار، جوزجان، سرپل، بدخشان او فاریاب ولایتونو کې درې د بیاشمیرنې او تفتیش بهیر په بشپړ توګه پای ته رسیدلی. د دې کمیسیون درنشر رئیس حبیب الرحمن ننګ د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل په بغلان ولایت کې دغه بهیر روان دی او تر سبا پورې به پای ته ورسیږي. ښاغلی ننګ وایي د څلورو ولایتونو انتخاباتي مواد د کمیسیون مرکزی دفتر ته رسیدلي دي.
د سرپل، جوزجان، پنشیر، تخار مواد کابل ته رسیدلي دي او د فاریاب او بدخشان مواد به هم انشاءالله نن تر ناوخته پورې کچیری هوا یاری وکړي نو انشاءالله دا به امنیتي ارګانونو نه کابل ته انتقال کړي. زموږ ډیټا سنټر همکاران، تخنیکي همکاران د دې تطبیقاتو لپاره پوره چمتووالی لري.
د ښاغلي ننګ په خبره پر انتخاباتو د څار بنسټونو دغه بهیر څاري. نوموړی وایي په هغه ولایتونو کې چې رایې جنجالي دي، د انتخاباتي قوانینو طرزالعملونو پر بنسټ تر څېړلو وروسته به دغه رایې د رایې په ملي مرکز کې راټولېږي او د یو هر اړخیز راپور په بڼه به د کمیسیون رهبرۍ ته وړاندې شي چې کمیسیون د لومړنیو پایلو د اعلان په اړه تصمیم ونیسي. د دې وړاندې یو شمېر سرچینو په کمیسیون کې ویلي وو چې لومړنۍ پایلې به د روانې اونۍ تر پایه اعلان شي. په ورته وخت کې پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش په بهیر کې تر اوسه کومه جدي ستونزه نه ده پیدا شوې. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
جدي قضایا تر اوسه پر انتخاباتو راپور شوي نه دي. همکاران چې کوم راپور کړی دی ټول د مطرح ټکټونو یا د اکثره ټکټونو ناظرین په پروسې کې حضور لري، هغوی خپل نظرات کوي او داسې یو شی چې هغه کې جدي اعتراض وي تر اوسه پورې
د ډاکټر عبدالله په مشهد صوبات او همپالن انتخاباتي ډلې چې د افغانستان په ولایتونو کې د رایو د بیاشمیرنې او تفتیش بهیر درولای وو، د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ یې کمیسیون ته اجازه ورکړه چې خپل کار پیل کړي. خو دغه ډلې د 300,000 جنجالي رایو د باطلېدو غوښتنه هم کړې، کوم چې کمیسیون یې معتبره ګڼي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د ختیځ زون د عالمانو شورا وایي چې انتخاباتي ډلې دي د ټاکنو کمیسیونونه خپل کار ته پرېږدي او وضعیت نه بحراني کوي. دوی دا خبرې نن په یوه غونډه کې کړي. تفصیل د سهار ګل امیرزی په راپور کې.
د هیواد د ختیځ زون دینی عالمانو شورا وایي چې د ولسمشریزو ټاکنو د پایلو د اعلان ځنډ به هیواد له بحراني حالت سره مخ کړي. د ختیځ زون د عالمانو شورا د ولسمشریزو ټاکنو د پایلو ژر اعلان غواړي او پر انتخاباتي ډلو یې غږ وکړ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپل کار ته پرېږدي او هیواد له بحرانه وژغوري. د دې شورا سلګونه غړي چې چهارشنبه په جلال آباد ښار کې راټول شوي وو، د یوې غونډې په ترڅ کې پر مسؤلینو او انتخاباتي ډلو غږ وکړ چې نور دې د خلکو پر رایو او باور ملنډې نه وهي او د پایلو د اعلان لپاره دې د خلکو انتظار نور نه اوږدوي. په دې غونډه کې د ختیځون د عالمانو شورا مشر مولوي فخر الله نیازی وویل چې د دوی راټولېدنه په دې خاطر ده چې نور د انتخاباتو د پایلو د ځنډ حوصله نه ده پاتې او څومره ژر چې کېږي پایلې دې اعلان شي.
انتخاباتو کمیسیون هر څومره ژر چې کېږي انتخاباتو پایلې زر اعلان کړي. په دې خاطر دا خو یو د افغانستان د سرنوشت خبره ده، د افغانستان د ولسونو د سرنوشت خبره ده. بل د افغانستان ولسونه ډېر په میړانه او ډېر په جرات باندې راغلل، خلکو خپله رایه وکاروله. باید د انتخاباتو کمیسیون د دې رایې ته په احترام وکړي او هر څوک چې وي هغه زر تر زره کاندید اعلان کړي چې دا سړی د وخت رئیس جمهور ده او رایه ګټلې.
د دغه شورا غړي مولوي ظاهر وویل چې عالمان په دې برخه کې مسؤل دي چې د خپلو خلکو حق وغواړي او د خلکو د باور د بیا ترلاسه کولو لپاره دې د ټاکنو پیل ژر اعلان شي.
چون علما همیشه د پاره مسؤل دي او همیشه د پاره د دینه تبوس کیږي او ډیر کړهونه وشول دي. انتخاباتو کې ډیر تکلیفونه خلکو تیر تل، ډیر په تکلیف سره راووتل او دارنګ خپل نمائندانو ته رائے ورکړي. اوس په کلکه باندې موږ د انتخاباتو د کمیسیون نه غواړو چې دغه پایلې ډیر ژر اعلان شي او د خپل مظلوم او بیچاره ملت ته اطمینان ورکړي او د دې د اطمینان سبب شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې ختیځ میشتو غړو د تیرې دوشنبې په ورځ په ټاکنو کې روڼتیا، سوله او ملي یووالي تر عنوان لاندې په یوه رابلل شوې غونډه کې خبرداری ورکړ چې که په ولسمشریزو ټاکنو کې د درغلۍ په مټ هر څوک بریالی اعلان شي نو دوی ته به د منلو وړ نه وي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې تل په خپلو کړنو کې په شفافیت، قانونیت او پر طرزعملونو د عمل ټینګار کړی او له سیاسینو او انتخاباتي ټیمونو یې په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه هم کړې ده. د یادونې وړ ده چې د افغانستان ولسمشریزې ټاکنې د تېرې میزان یا تلې میاشتې په شپږمه ترسره شوې چې تر ننه یې پایلې نه دي اعلان شوي. سهار ګله میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د کډوالو نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت له 15,000 زیانمنو شویو کورنیو سره د مرستو په هدف د تیاریو خبر ورکوي. د دغه وزارت وزیر وایي چې دغه مرستې به په ژمي کې له دغو کورنیو سره کیږي. تفصیل له خان محمد سین نه اوري.
کوم لا استاد وته د افغانستان نه وایي، د کوپریستان وایي، کوپریستان د افغانستان نه ده.
دا سې ښکاری چې هواد ته د راستنیدو درد د کډوالۍ ډیر دی. نوم حاجی ګل د لوګر ولایت اوسیدونکی دی، وای 15 کاله په پاکستان کې تیر کړی دی. د ده په خبره د پاکستان د سواد په منګوره کې اوسېده او د شاتو د مچیو کاروبار درلود. دی وای سواد د طالبانو له امله پریښود. شپېته کلن حاجی ګل وای سره له دې چې هیواد ته لراتګ نه 2 کاله تیریږي، خو په دومره وخت کې ورسره یوازې د یوې بوجۍ وړو مرسته شوې او له دې پرته له هیچ چا او هیڅ ادارې څخه هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې.
څه خبر چې کوي ما هغه سره چې تیمه لوګرته یو د کنه لوګرته مې سی یو د ځای تیر تیر وای هغه ده. تاسو په دې چې 500 روپیه نه درې مخ ته شیرین را نه کړه مګ نه ورکول شه ورته ما د ما سره پیسې نه سوې ځکه راځي.
حاجی ګل اوس د کابل د شینه په سیمه کې ل خپل مېرمنې او یوې لور سره په یو پردي زاړه کور کې اوسېږي. د چ پلاستیکی چپلکه خرڅوي وای په ټوله ورځ کې یوازې 100 یا 150 افغانۍ ګټي. خو په همدې ورځ د کابل خار په یو هوټل کې د کډوالو چارو وزارت او د کډوالو نړیوال سازمان د دسمبر 13مه د کډوالۍ نړیواله ورځ ونمانځله. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د چهارشنبه په ورځ په دې مناسبت په جوړه ناسته کې وویل کوم کډوال چې له نورو هیوادونو نه هیواد ته راستنیږي څو ځلې ورسره مرسته کیږي. د خاغلی بلخی په خبره راستانه شوی ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د سازمان د عالی کمشنرۍ لخوا د هستوګنې یو کارت ورکول کیږي چې د همدغه کارت لمخې مرستې ترلاسه کوي او کوم کډوال چې دغه کارت نه لري او ځپل شوی وي د کډوالۍ د نړیوال سازمان لخوا ورسره مرسته کیږي. د کډوالو د راستنولو چارو وزیر وایي حکومت هم له کډوالو سره د هغوی له پیژندنې وروسته مرسته کوي.
هنوز حکومتونه شروع نشوده، در حال شروع شدن بعضی ولایتونه شروع شده.
د مرستې رسولو پروګرامونه په ځینو ولایتونو کې پیل او په ځینو کې نه دي پیل شوي. 15,000 زیانمنې کورنۍ پیژندل شوي چې په ټوله کې 200 کسان کېږي او د دغه پروګرام تر پوښښ لاندې راشي.
د خاغلی بلخی په خبره حکومت د راستنو شو د کارمندنې زده کړو او د حرفې د زده کړو لپاره هم پروګرامونه پیل کړي دي. ورته وخت کې په افغانستان کې د کډوالو د نړیوال سازمان IOM د ادارې سرپرست سارا کریکس ازادي راډیو ته وویل په دغه هیواد کې د سولې پر راتګ او دغه هیواد ته د کډوالو له راستنېدو وروسته نور پروګرامونه هم په پام کې لري.
زموږ پروګرامونه د اقتصاد، کارموندنې، د هستوګنې د ځایونو او د زده کړو په برخو متمرکز دي. موږ هیله من یو چې په افغانستان کې د سولې له راتګ سره ټول افغانان هیواد ته ستانه شي.
د کډوالو نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د کډوالو د راستنولو چارو وزارت د شمیرو له مخې اوس شاوخوا 6 میلیونه افغانان په نورو هیوادونو، خو ډېر په پاکستان او ایران کې اوسیږي. د دغه وزارت د مسؤلینو په خبره په روان میلادي کال کې سکم 15 لکه افغان کډوال له نورو هیوادونو نه بیرته هیواد ته راستانه شوي دي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د پاکستان په مرکزی کابینه کې د ریل ګاډو وزیر وی د خیانت په تور د مرګ په سزا د پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف محکومېدل په پاکستان د بحران خوا ته بوزي. شیخ رشید دا خبره پرون وروسته لاغې وکړه چې د پاکستان یوې ځانګړې محکمې پرویز مشرف د اضطراری حالت د اعلان او د اساسي قانون د تعلیق له کبله د مرګ په سزا محکوم کړ. په دې اړه مې د ازادي راډیو د مشال سنگ له خبریال بشیر احمد ګوړ څخه پوښتنه کړې چې آیا مشرف واقعا مجازات سي؟
څومره چې د پاکستان د محکمو د عدالتونو د قضایي سیستم مسله ده، هغه ته اکثره وخت داسې کېږي چې ځینې وخت فیصلې وشي خو عملي کېږي نه، او بیا دا خو ډېره یو لویه سیاسي مسله ده. په دې کې اوس د پاکستان اټارني جنرال یا لوی څارنوال چې دی، هغه ویلي دي چې د حکومت په نمایندګۍ باندې هغه ویلي دي چې دوی به ځي، حکومت به ځي، او دا به په ستره محکمه کې دا مسله بال ته وړي، دا دوسیه بال ته وړي. نو د دې نه معلومیږي چې دوی نه غواړي چې دا عملي شي. پرون په د پاکستان پوزم نن خبرګون خودله ویلی چې په دې باندې دردیدلې دي او دا صحیح فیصله نه ده شوې. پاکستان پوز داس د چې دا غوي چار څوک کوم مشران چې په خوانی دي یا افسران چې دي، دوی نه غواړي چې هم هغه تقاعد شي، بیا هم دوی نه غواړي چې هغه ته د سزا ورکړ شي یا د هغه د ملکی حکومت د خوانه بندیان شي. نو ځکه هغه دا نه غواړي چې هغه وکړي مشرف سره داس کار وشو، نو بیا به سبا چې دی نور سره هم کیږي، نور سره هم کیږي. ځکه چې په پاکستان کې دا مسله څوک ډېره نه یادوي، خو په کتابونو کې په رپورټونو کې دا راغلي دي چې پاکستان د پوز افسران هم په درغلیو باندې تورن دي. یو کس دغه رقم ته سزا ورکول کیږي، نو بیا چې د نورو کسانو ته هم لار برابرېږي چې سزا ورکړي شي. په پاکستان کې په 1940 کال کې جوړ شوی دی، نیمایي عمر یې د پوز د کودتا او د لاندې تیر کړی دی. ډېر خلک داسې دي چې هغوی باندې دا رقم مقدمه یا محاکمه کېدای شي.
بل ځینو ادارو له دې جملې د بخښنې نړیوال سازمان د دې حکم هرکلی کړی دی. دغه سازمان څه ویلي؟
دغه سازمان داسې ویلي دي چې دوی هرکلی کوي د دې، ځکه چې هغوی هم ویلي دي چې کوم کارونه چې مشرف کړي وو هغه صحیح نه وو، هغه د قانون د اساسي قانون څخه په نفع کې وو. او دا هم ویلي دي چې دوی د بشري حقوقو څخه سرغړونه وي په ډېرو ځایونو کې، مثلا د بند اکبر بوکتی د وژنې دوسیه ده، د بېنظیر بوټو د وژنې په دوسیه کې هم د تکوته نیول کېږي. نو خو هغوی دا ویل دي چې د بشیر حقوق نړیوال ادارې چې دي، دوی د مرګ سزا هغه نه مني، هغه وایي چې عمر قید سزا دي ورته ورکړي. شهر څوک چې دا رقم ته سزا ورته ورکول کیږي، د مشرف په حق کې په باره کې ویل دي چې دا ښه خبر ده، خو په کار ده چې په عمر قید.
د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال بشیر احمد ګواشو.
ستاسو له پیغامونو
زله عبدالواحد لوګر نه دمو دغه پیغام خور کوي. خو زیاتره ولایتو کې، لرو ولایتو کې مایب ماشومان دي، د پکې یا ساراته کېږي دي، یا د منځ خواته کېږي دي، یا لاسونه کېږي دي. دغه په صلیبي سرخ کې علاج کېږي. دغه له مال خلکو نه غوښتنه ده صلیبي سرخ ته دی بوځي، هلته علاج کېږي. لري دغه پیغام د ما خور کوي. ما ست زیاتره ځای کې خلک ست بيخي په خبر نه دي چې علاج کېږي صلیبي سرخ کې. صلیبي سرخ ډیر غټ خدمت کوي نړیوال. صلیبي سرخ نورم په مخه کا
مخیو
پلا باندې مري او موږ په توو خاص دې کارو او خلک دې د نسی په حالت کې دي چې نه د څوک مواد لري نه خوراکي مواد لري دا مرګري ملتونه چې کومکونه کوي او دا یتانونه کوي چې موږ د ماجور تر دې کومکونه کوي دي چې دا کومکونه نه یې سي دي دولت وګزي د څه مدې دغه خواته غریب ته ورکی کچیر دا هم د افغانستان دی او د جمهور دغه د افغانستان ملت ونی دا ماجور څنګهري او سپینسری دا اوس په دغه یادات کې ژوند کوي چې د خپل مانځه د کول نه دي دا د جمهور دی وجه کار ته توجه وکړي یو جا مننه زموږ زړه دی ځات کې
زګل احمد سره اندام خالق نه خاطر ولایت په زمينه اتخه مار کډبانو بنت را اوسن د چنور ځنګ د ګرمه کوي د سګیت کال زموږ سو تاسو په شوا کې د ځنګونه کې دا مې د ستوري
ستاسی پیغام ستاسی نظر
لدی سره اوسنی خبری مجله پای ته ورسیده دویمه نیم ساعت ماښامنۍ خبری مجله له فرشتي نگاه.